سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د امریکا غږ په ویب پاڼه باندې زموږ لیدونکو زه سید سلیمان شنایم د خپل همکار رویا زمانی سره په مرکزی سټوډیو کې یو د آشنا خبرونه کې نن چې سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ده موږ په افغانستان او په یوې نړیوالې مهمې موضوع باندې خبرې کوو دا موضوع دا ده چې د طالبانو مشر وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې خارجیانو ته اجازه نه ورکوي برعکس نړیوالې مؤسسې دا وایي چې د افغانستان سره د بشري مرستو په رسولو کې یا په خدماتي چارو کې طالبان مداخله کوي موږ په دې موضوع باندې د خپلو د دې پروګرام یعنی د سپینې خبرې په پروګرام کې د خپلو رابلل شوو میلمنو نظرونه اخلو هیله ده چې د یو ساعت په دې خبرونه کې موږ سره اوسئ
بله با تقدیم سلام شنونده های محترم طوری که از همکارم شنیدند که هبت الله خونزاده رهبر طالبان گفته که به خارجی ها اجازه نمیده که در امور اسلامی افغانستان اونا مداخله کنن خب سوال در اینجاست که در حالی که طالبان خواستار تعامل جامعه جهانی با این گروه هستند پس این اظهارات به چی معناست روی موضوع و سایر بخش های دیگه صحبت های خواهیم داشت با مهمان های برنامه اما نخست از همه شما مشروع خبرها رو از همکارم مشنید
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده ویلی هر څه چې پیښیږي د افغانستان په اسلامي حکومت ولای کې به بهرنیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړي مولوی هبت الله اخونزاده پرون د جمعې په ورځ د غوای په لومړۍ نیټه په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځل ادا کولو وروسته په خپل وینا کې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ حکومت د رامنځته کېدو ستاینه وکړه او ویل چې دا د افغان ملت بریا او ښه تعلی وه چې خدای تعالی اسلامي شرعي نظام په برخه کړو د طالبانو رهبر په خپله خطبه کې زیاته کړه مال خدای تعالی سره وعده کړی تر څو چې ژوند دیم یو غیر اسلامي قانون به هم په افغانستان کې ځای ونه لري په عین وخت کې د معمول سره سم مطبوعاتو ته اجازه ورنکړل شوه چې د طالبانو د رهبر مخ وګوري او یا یې وینا مستقیما ثبت کړي مطبوعاتي ویاندې د پرونۍ خطبې آډیو نن د شنبې په ورځ رسنیو ته وروسپارله تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اورئ د پاکستانی مطبوعاتو د ریپورټونو لمخې تورخم سره نږدې د خیبر پختونخوا صوبې د خیبر پختونخوا په صوبه کې د جمعې په ورځ له بارانونو وروسته د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر اوو ته ورسېده د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې نن د شنبې په ورځ ریپورټ ورکړ چې مړه شوي کسان افغانانو څو کسان ټپیان شوي د افغانستان د بیا رغونې پروژو د څار لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورټ کې وایي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د طالبانو لاسوهنې په هغه هیواد کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو په اړه اندېښنې راولاړې کړې دي د خبر تفصیل
سیګار ویلي چې ملګرو ملتونو په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا څلور اتیا بیوروکراتیک موانع ثبت کړي چې طالبانو د مرستو رسونې په کارکونکو د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په برخه کې فشار راوسته تر څو هغوی ته په غیر دولتي موسسو کې د مداخلې اجازه ورکړل شي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر په وینا د مداخلې مختلف ډولونه د غیر دولتي موسسو په فعالیتونو او عملیاتو کنټرول په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې په خزینه کارکونکو د کار بندیز د سیمه ایزو طالبانو چارواکو سره تفاهم لیکونو د لاسلیکولو په برخه کې فشار اچول او غیر دولتي ادارو کې کارکونکو ته د طالبانو غواخونه افغانانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د مرستو رسونې د ادارو قابلیتونه محدود کړی دي متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
دا واشنگټن دی د ایران د سمندري پوز عمومي قماندان شهرام ایرانی د غهواد دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې د ایران سمندري پوز د پنځشنبه په ورځ د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري پوز د پنځمې قوې یو تحت البحری اوبتل اړیستو چې د هرمز په تنګي کې د اوبو په سر راښکار شي ایرانی ادعا وکړه چې امریکایي اوپتل د ایران سمندري حدود ته داخل شو، خو له خبرداري وروسته خپل مسیر بدل کړ. پنجشنبه په ورځ د هند یوې محکمې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د حکومت د یو پخواني وزیر په ګډون نهه شپېته هندوان چې په 2002 میلادي کال کې د ګجرات د صوبې په مرکز احمد آباد د فسادونو په دوران کې د یوولسو مسلمانانو په وژلو تورن شوي بری وزیمه کړل. شپږ اتیا هندوان د همدغه کال د فروری په 18 په نارودګام ناحیه کې پر مسلمانانو باندې د حملو په تور نیول شوي وو، چې له دې جملې نه ولس کسان چې په ضمانت خوشي شوي وو له محاکمې نه مخکې په خپل مرګ مړه شو. د هند صدر اعظم نریندر مودي په هغه وخت کې د ګجرات وزیر اعلی وو. د برېټانیې د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډومینیک راب د جمعې په ورځ وروسته له هغې خپله استعفا وړاندې کړه چې د حکومت په یو مستقل رپورټ کې له خپلو ماتحتانو سره په نامناسب چل چلن تورن شو. څو کسانو د نوموړي پر خلاف رسمن د زورګویي شکایتونه درج کړي وو. د چین حکومت د جمعې په ورځ له متحده ایالاتو سره د رسمي اقتصادي ارتباطاتو د پیل کولو په منظور د امریکا د خزانې د وزیر میرمن جینت ایلن خواسته سم ځواب ورنکړ. جینت د پنجشنبه په ورځ په یوه وینا کې ویلو چې له چین سره د منصفانه او تعمیري اړیکو ساتل د بایډن د ادارې په لومړیتوبونو کې شامل دي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت وان وانګ وین بین د میرمن جینت د څرګندونو په ځواب کې متحده ایالات له ټیکنالوژۍ او تجارتي موضوعګانو نه د ملي امنیت د خوندي ساتلو په پلمه د آلې او وسلې په توګه په کار اخستلو تورن کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې په داسې حال کې چې د سوډان په پایتخت خرطوم کې د سیالو خواو ترمنځ نښتې دوام لري، د شمالي افریقا د هغه ناکراره عربي هیواد پوز په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې له خرطوم نه په نظامي الوتکو کې د امریکې، برېټانیې، چین او فرانسې د سفارتونو د ډیپلوماتانو او اتباعو په وتلو کې مرسته کوي. په بیانیه کې راغلي چې د پوز لوی رئیس جنرال عبدالفتاح برهان په دې اړه د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره چې له خرطوم نه په امن او امان کې د خپلو ډیپلوماتانو او اتباعو د وستلو خواص کړي او خبرې کړي. د سوډان نړیوال هوایي ډګر چې په جګړو کې ورته زیان رسیدلی دا وخت بند دی. له بل پلوه سعودي عربستان هم خپل ډیپلوماتان وویستل. ویل کېږي چې په روانو خونړیو نښتو کې د نهو ماشومانو په شمول له 400 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د ان بی سی تلویزیون د یو رپورت له مخې په دې وروستیو وختونو کې په بیت المقدس کې پر عیسویانو باندې د یهودو د خلاصي افراطي ډلو په حملو کې شدت راغلی او یو غنایي فعال په دې غرض په لامبو غانا د الټا تالاب په ګډون د الټا سین د تقریبا 500 کیلومتره اوږدې فاصلې د وهلو پریکړه کړې چې د چاپیریال د ککړتیا لامله دغه سین د اوبو خرابېدونکي وضعیت ته د خلکو پام راواړی. ټوله مسافه به په تقریبا یو میاشت کې قطع کی. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
شنونده های محترم، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، مهمان های برنامه امروز امشب بر شما معرفی میکنیم که دیبا پتنگ مدافع حقوق بشر با ما هستند و همچنان حسن علی عدالت آگاه مسائل سیاسی را روی خط برنامه داریم.
دوارو ملمانو تا مخراخلاص توی خوده دو که چیغا که واری دیده پر چطایید که یو سلام علیکی که ایچه پویشودی و جان تاسی پا تلفون کرخی هستی من سره؟
بلی واشنا صاحب، سلامونه د تاسو ته ورسیږي. اندرقم تاسو د دې پروګرام ټول اوریدونکو ته او تاسو همکار ته هم خپل سلامونه وي. ترامات اختر مو مبارک شه.
مننه، اختر مو مبارک شه. خاغلی عدالت صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو د اختر مبارک شي. زمونږ غاغو ری مونږ سره د ټلیفون په کرخه یاستای.
سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان و همکاران شما. عید سعید فطر با شما و تمام شنوندگان شما تبریک عرض میکنم به خدمت هست.
بسیار تشکر عدالت صاحب، خوش آمدین، عید شما مبارک باشه. اجازه را که چیز آغل پتنگ تاسو نه یو عمومی پختنه مطرح کو. زمنگ بحث بده ده چه د طالبانو حاکمیت په مجموع که داوی چه خارجی مداخلو تا اجازه نه ورکه و منگ خپل په هیواد که خپل افغانی و دینی قوانین وزکه و هیچ کفری قانون تا اجازه نه ورکه. برعکس خارجی نړیوال مؤسسه په مجموع که چه د افغانستان سره بشری کمکونه کوي او ډیر اړین بلل کیږي د هر اړخ نه، هغوی وایي چې په طالبان په دغه خدماتي چارو کې مداخله کوي. د دغه دواړو مباحثو په نتیجه کې هغه اړمن خلک چې مستحق دي حکومتونه باید ترته ورسیږي او خدمات ورته ارزښت شي هغه قرباني کوي. پښتنه دا ده چې دغه مشکل ولې پیدا دی، ولې یعنی داسې یو حالت راغی چې باید حاکمیت د خپل ټولو حکومتونکو سره په مخالفت کې واقع شي ستاسو په نظر؟
اشنو سبری رجا تمانه نگوری یا تا چو خبری دی؟ اول خبر داده چه دوی دیوی خانه چیدی واکمانه یه چیزی موگه دی کورانه یو چارو که دی خارجان مداخره نکوی. خبره پا دایی ده خوبی بیت رازو دیده چه موگه تاسو پخپله خصوصا فیلی واکمانه پخپله دا واک دوی دوار کرده و هم در رقم در زمینه برابر کرده چه دوی موگه تاسو کورانه ستونز یا اجنده خپل بحرانه ستونز و بولی یا د ایدوی د بحرانه یا اجنده که راشی موگه تاسو متاسفانه من بینو چه موگه تاسو کورانه ستونز چه کولشی چه دوی دخپله دا کور پا منز که دغه ستونزې حل کړي، خود موقع دوی نه برابروي، خپلو پالیسیانو کې بدلون نه راولي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي، بیا د بلې خانګۍ چې زموږ تاسو کورنیو ستونزو کې د خارجیان مداخله نه کوي. زه فکر کوم که چېرته دوی دغه کورنۍ ستونزې د خپله کور په منځ کې حل کړي او مشروع غوښتنو ته د خلکو غوږ ونیسي، نو بیا خارجیانو ته هم د موقع نه برابرېږي چې زموږ تاسو کورنۍ اجنده واخلي، په خپل میز باندې د دې پکړه باندې خبرې وکړي او موږ تاسو نن وینو چې هغه مهمې خبرې چې باید خبرې په وشي چې هغه زموږ تاسو بهرنی سیاست ته هغه اړول شوی دی، په دې باندې چې زموږ تاسو د کورنۍ ستونزو په اړه باندې خبرې کېږي، هغه شو باندې خبرې کېږي چې هغه په ډېر اسانۍ سره یې فیلي واکمنۍ کولی شي چې د ستونزې حل کړي او حل بیاره ورته راپیدا کړي. خو زه فکر کوم چې د دوی غوښتنه د یوې خانه درسته ده، خو د بلې خانه د موقع دوی پخپله دوی ته په ګوته ورکړې ده.
غوښتل مې که عدالت صاحب هم په دې یو تبصره وکړي. عدالت صاحب، که تاسو هم خپله تبصره ورکړئ او زما په پوښتنې پوه اوسئ، مهرباني وکړئ خپل جواب.
ببینید، فعلا شرایط افغانستان متاسفانه در قرون وسطا و قبل از قرون وسطا برگشت کرده. طالبان یک قشر ملا و شبه ملا است که بالای مردم افغانستان تعمیل شده و هیچ گونه ارزش مردم افغانستان در نظر نمیگیرند و جامعه بین المللی را هم اینها بالای مردم خود در گروگان گرفتند. اونا نصفی از قشر جامعه افغانستان که زنان باشند گروگان گرفتند، اونا را وسیله مذاکره با جامعه بین المللی قرار دادند که اگر شما ما را به رسمیت بشناسین، پول بری ما بیتین و یک کارا کنین، ما و همراه شما تعامل میکنیم و اگر نکنین ما تعامل نمیکنیم. در کدام دین و مذهب وجود داره که انسان بالای مردم خود، بالای زنان و دختران خود معامله با یک ارگانهای بین المللی یا کشورهای بیگانه بکنن؟ بناهن طالبان از ایج نگاه قابل مقایسه با جامعه متمدن امروزی بشریت نیست و همچنان جامعه بین‌المللی درمانده شده متاسفانه که با این قشر و با این گروه چی گونه برخورد کنند. اصلا قشر طالبان قشری است که نمیشه با اونا کار کرد، چون تفکر زنا با جامعه امروزی برابر نیست. جامعه امروزی اصلا مطابق با تفکر طالبان نیست. تفکر طالبان برای تباهی است، برای تباهی افغانستان است، برای تباهی مردم افغانستان است. اصلا اونا چیزی که میگوین فعلا در جامعه بشری امروز قابل تطبیق نیست.
عدالت صاحب، ز پیغام زمام کار روی جان پختن لری خو صرف یو جمله یادونه کوم اوریدونکو د پاره چې دلته چوند طالبانو نماینده نشته موږ سره. طالبان د سوي چې شل کاله چې د جمهوریت دوره و تاسو ولیدو چې فساد او نظام نه جوړیدو، غلاوي وي او د امتیاز طلبي پکې و، خلک کو رضایت ډیر نه لرو، نو په دې وجه غواړي چې اساسي قوانين د سي جوړ کی چې هغه د دوی د فرهنګ او دین مطابق باندې وسی او ټول افغانستان دوی امن کړي دي. غواړي چې مثلا دلته هغه څه چې د ولس په خوخي دي او د اکثریت ولس هغه به جوړي. دا صرف دې لپاره چې دا غوي د دریز دلته ماتره کو چې دغه سي او ذهنیت لري. یعنی مهرباني تاسو
پختنه لرئ. آقای عدالت، های شما فکر میکنین که همچو پیامایی که از طرف مقامات طالبان بخصوص از هبت الله اخندزاده در روز عید به نشر رسیده، حذف زنان از جامعه افغان باشه یا پلانای طالبا است که طالبا میخواهند کمی حمایت جامعه جهانی را که از مردم افغانستان دارن او دیگه ختم شود، از مردم افغانستان دیگه هیچ، یعنی جامعه جهانی در این کارهای مردم افغانستان مداخله نکنن. چی فکر میکنید این مورد؟
طالبان اصلا خودشان هم سردرگم هستند، ولی آنچه که از نام ملا هیبت الله که اصلا بسیاری تحلیلگران معتقد است که موجودیتی چیزی به نام ملا هیبت الله وجود نداره، یک گروهی از سازمان استخباراتی اون مشورای کویته است که ملا هیبت الله قبلا شاید فوت کرده باشه. اونا به خاطر بدنامی و بربادی مردم افغانستان فرمانای صدور میکنند که بر ضد انسانیت، بشریت، اسلامیت، هر چیزی میگوین است. در کجای دنیا مثلا اضافه از 50 کشور اسلامی وجود داره؟ اصلا خو ایتونست که ملا هیبت الله یا گروه طالبان مردم افغانستان مسلمان میسازن، یک نظام اسلامی رو برقرار میکنن. قرار آمار ملل متحد و کشورهای اسلامی، مردم افغانستان یکی از مسلمانترین مردم جهان است، در این جای شک نیست. افغانستان جامعه اسلامی بوده و زمانی که دین اسلام آمده 99% مردم افغانستان مردم مسلمان بوده و هیچ حکومتی که آمده هم نگفته که ما ضد اسلام اینجا هستیم. ممکن است سهو خطاهایی بوده باشه، ولی در بین مردم نبوده. مردم افغانستان باورهای دینی دارن، مردم افغانستان مردم مسلمان هستن، هر همیشه مساجد مدارس دینی در افغانستان وجود داشته، آذان و نماز بوده، روزه و نماز بوده، حج بوده، هیچ وقتی کارا ممنوع نبوده. پیام ملا هیبت الله وقتی که صادر میکنه نمیگوید پیام خود که مثلا کدام کارها خلاف مسلمانی بوده. آیا تنها یعنی زنا است که مثلا زنا در خانه بشینن اسلام تکمیل بشه؟ این خود زیدی گفتاری زید متون قرآن و حدیث پیغمبر است، چون وقتی که خود پیغمبر خلفای راشدین در این وقتها زنها بیرون میگشتن، زنها تجارت میکردن، زنها در بسیاری غزوات و جنگها امرای زنا مسافرت میکردن، در امور دقانی و مالداری زنها مصروف بودن.
آقای عدالت ببخشید،
دین مقدس اسلام 1400 سال گذشته جهان تغییر کرده. آن چیزی که برای طالبان مشکل است تحول جهانی، یعنی ذهنیت است که جهان جامعه رو به تکامل است، علمای جدید به وجود آمده، این اینا را طالبان رد میکنه. طالبان مخالف دین است، مخالف تمدن است. بناهن با طالبان نمیشه بس کرد، اصلا مثلا روی چی بس کنی؟
بناهن عدالت سب
ضد اسلامیت و ضد انسانیت است.
مننه عدالت سب، کوروادان دیر مشرح استدلال تاسی لاری ورته اجازه را که زه به همدغه موضوع لږ څه د پوښتنې په طریقه باندې د خپلې میلمنې نه پوښتنه وکړم. اغلې پتنګ، یو موضوع چې ډیره جدي مطرح ده، خصوصا د اختریز پیغام کې چې کله د طالبانو مشر یادونه وکړه، یوې دا ویل چې په افغانستان کې موږ کفري قوانینو ته اجازه نه ورکو او د دې وروسته به هیڅ کفري قانون نه وي. اول خو په دې تیرو شلو کالو کې چې اساسي قانون بیرته د سره تعدیل شو، جوړ شو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم باندې چلته کم نظام جوړو، دا تقریبا ډیر علما په کې ګډون کړی، تر 2500 ډیر علما په کې ناسو چې هغه کې د او آی سی یعنی د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان غړي په کې ناستو، بین المللي ټول مؤسسات په کې شامل وو، او دا یو د خطرینو اسلامي قوانینو وګڼل شو چې هغه د دلته د وخت نه ضرورت نه ګورو چې توضیح کو زکه چان لاین نمشته. اساسي قانون ټول لستل شي او طالبان اوس برحال ځان سره ملري ګوري چې هیڅ ټکی په هغه کې د کفر په د پاره نشته. ولی دا ادعا کوي اوله پښتنه چې دلته کفري ګوندې چې کفري قوانین، دویم دا چې طالبان په عین وخت کې هر سټیج بین ملي سټیج کې تقاضا کوي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. اما که نړیواله ټولنه مني، بیا د نړیواله ټولنې منشور او چارتر چې ټوله دنیا هغه اصولو ته غاړه ږدي، دام به منی که نمانی چه مثلا د ښځو کار، د نجونو تعلیم حق دیتم به اجازه ورکی؟
آشنا صاحب ګوره یو خبرو ته اشاره خبره په دې ځای کې ده که چېرته دوی دغه کلمه ویي چې کفري قانون په دا رقم خبرو باندې که چېرته دوی دا خبرې نه وای کړې د جمهوریت په وخت کې به دوی همیشه همدغه اعلانونه به یې کول چې جمهوریت یو کفري نظام دی کفر دلته غواړي چې دوی ځای په ځای که خلک بېلیارې شوي دي دلته دوی دیموکراسي غواړي دلته دوی غربي آزادي غواړي په همدغه شعارونو باندې دوی وشوای کړلی چې ډېر خلک په افغانستان کې دوی ملاتړ شي ایدو خاطر چې په دا رقم شعارونو باندې دوی خپل ځان لپاره یو جایګاه په افغانستان د خلکو په منځ کې غوښتل چې را جوړه کړي نو دغې شعارونه دوی نن ورځ هم ادامه ورکړی دو په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پوهېږي چې هغه ځینې کړنې چې دوی کوي کیدای شي چې هغه غیر اسلامي وي خصوصا د مکتبونو تړل چې دي دوی دلیل دا ورته وایي چې موږ میکانیزم غواړو را جوړ کړو دو په خاطر باندې چې په جمهوریت کې ډېر خراب کړنې ترسره کېدلې نو دغه شعار دوی غواړي چې مخته بوځي تر څو هغه د دوی خپل ملاتړ طالبان چې دي خپل ځان سره ولري روغلو دیتا چه دوی اوز رسمیت پیجنده نگواری موگا تاس اوز بینو چه رسر بله چه وقتی ریگی ده مکتوبونو ترل دوی پده بانده خب بویگی چه ده غیر اسلامی کارده یا خو ده مکتوبونو تنوی وزی پوری چه دوی مکتوبونو را خلاص نکل دلیل داده چه دوی ده پشاب توگه بانده دوی غاری چه ده نریوال طولنی نخپل رسمیت پیجنده نتلاسه کری دوی دستی فکر کردی که چه تا دوی مکتوبونو دروازه را خلاصی کری نو دوی تا کدیشی چه اغا کوم فشار تکای چه دوی نن بس نریوال طولنه بانده استفاده کری کدیشی چه به دوی اغا بیاونه لری فشار چه دوی به پرسمیت بانده پاسانه سرو پیجندل شی نمکه تاسو نن بس دینو چه گوری پا مرگری ملتونو که دوی تا دی وقت ورکر شویده چه دوی راشی کینی او دوی رسمیت پیجندنه پا حق لبانده مطرشی زده فکر کوما که چه تا دوی رسمیت پیجندنه مطرشی او یا دوی پا رسمیت بانده او پیجندل شی او اغا پا در اقم رسمیت بانده چه پا دوی بانده شرطونه که خود دل شی او یا در شرطونه را حتما بدوی چه در مکتوبون دروازه را خلاصی شی او در اقم بندیزونه چه در میرمنو پا مقابل که چه دوی راولی دی او رسر بلی یا تاوی لکه در مرگر ملتونو که چه دوی کار رشی کولای در اقم شرطونه بیوی چه مرگر ملتونه دیر امکان لری چه پا دوی بانده که دی او پس روزه نبا بیا دوی پا رسمیت بانده پیجندل که گی نوزه بکم چه دوی در فشار پا توگه بانده استفاده و نوکنه و از مگه تاسو بینید چه دوی ورو ورو اقا خطا دست هم رسیدی
زه داد غنده و داد رسمیت پیجندل و چه ملگری ملتونه چلی پا دیزه به روز تا پختنه لرم کولی شو چې په تفصیلی یو درې څلور دقیقې ستاسو نظر واخلو خو اجازه راکئ عدالت صاحب غواړم ستاسو د رویه جانې په اجازه البته ستاسو نظر هم واخلم زما پوښتنه تقریبا تاسو به اورېدلې دوه جزې درلودل یو دا چې په افغانستان کې کوم کفري قوانین دي چې طالبان ادا کوي چې موږ کفري قوانینو ته زینه ورکو ځکه چې د افغانستان اساسي قانون خو تر ټولو نه ښه اسلامي قانون ګڼل کیږي چې د نن عصر مطابق د بشر انسان حقونه پکې تعریف شوي دي او خوندي شوي دي دویمه موضوع د رسمیت مسله ده که چیرته ملګری ملتونه دوی په رسمیت پیژني به خو ملګری ملتونه خپل یو نړیوال چارټر یا منشور لري او دوی باید چې هغه ومني تطبیق کړي چې د نړیوال یو فعال غړي په توګه باندې خپل دولت معرفي کړي آیا دوی به دغه د ملګرو ملتونو منشور به د رسمیت پیژندلو په بدل کې ومني ستاسو په باور عدالت سره عدالت سره تاسو یاستئ موږ سره
بله
عدالت سے فکر کوم ٹیلیفون قطع شوی موږ نه او نشته ده عدالت سے ٹیلیفون قطع ده ما فیز چوپ پاتم پر صورت اغلی پتنګ تاسو نه به ترغی پوری نظر دی اخلم تر څو چې بیرته دا کوئی موږ سره په ټیلیفون کرخه باندې وصل شي او اغام دا دویمه موضوع مې امدا و چې مثلا د رسمیت پیژندلې چې ملګری ملتونه غونډه کوي احتمالا چې د می میاشتې په اوله نیټه باندې په قطر کې دا مجلس وشي خو دې باندې به تفصیلي وغږیږو که چېرته عدالت صاحب وصل شي زه غواړم چې دې ته ډېر وخت ورکوو بې خبري کوو اوس کافي وخت لرو اجازه راکړه بله پوښتنه په همدې اړوند وکړم دغه اوس چې د ملګرو ملتونو مرستې افغانستان ته رسیږي او دوی خصوصا د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار چې دا ادا کوي چې ډېر طالب چارواکي ګوري چې په صحت باندې ډېر چاغ دي صحتمند دي روغ دي اما برعکس عام وګړي ګوري چې ډېر خوار دي او ډېر مظلوم دي معنی دا چې وي دا مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي برعکس د طالبانو حاکمیت ته استفاده کوي آیا ستاسې په نظر واقعا په نړیوالو مؤسسو په کومکونو کې همداسې یو څه کیږي افغانستان کې طالبان دې کې واقعا مداخله کوي، واقعا دوی د ځان لپاره ترې استفاده کوي؟
ګوره، دا په ډېره سخته وي. زه فکر کوم که چېرته موږ تاسو صحیح هغه تحقیق نه وي شوی چې آیا دا په دې کې به څومره هغه د دوی خبرې به رښتیا وي که نه. دا چې موږ تاسو وینو چې هغه کسان چې واقعیت نن ورځ په دولت کې لوړې چوکۍ لري، د هغوی کلی شي سر وضع یا صحت به ډېر ښه وي. چې دا موږ تاسو په هر حکومت کې، هر حکومت چې افغانستان ته راغلی دی، لکه نن ورځ طالب دی که پرون ورځ جمهوریت وه، هر څوک چې په چوکۍ ته رسېدلي دي د هغوی ژوندونه ډېر ښه دي او صحت یې هم ډېر ښه دی. خو متاسفانه کسان چې واقعیت چوکۍ ته رسېدلي دي ډېر کم خدمت دي هغه بېچاره ولس دپاره کړی. همدې په خاطر باندې افغانستان کې موږ تاسو نن ورځ وینو چې اکثره خلک کېدای شي چې د فخر سره ډېر زیات مخامخ وي. نو دا به ډېره سخته وي. زه فکر کوم که موږ تاسو ویو چې آیا دغه کوم کومکونه چې افغانستان ته رسول کېږي په دې کې خپله شخصا طالبان به په دې کې کوم درغلی لري که به نه لري، او یا هغه کسان چې په دې موسسو کې کار کوي چې هغوی کېدای شي چې مستقیم هغوی طالبان نه وي، آیا هغوی د کومکونه غریبانو ته رسوي که نه رسوي؟ زه فکر کوم په دې کې باید څېړنه وشي او هغه مستحقو کسانو ته باید د کومکونه ورسول شي. د خاطر چې دا په جمهوریت کې موږ تاسو آشنا سه اورېدل چې کومکونه افغانستان ته ډېر شوي دي، خو ډېر کم کومکونه مستحقو خلکو ته رسېدلي دي. او په دې کې همیشه خپل طالبانو به هم نیوکې کولی چې مثال کومکونه که افغانستان ته راځي مستقیما دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د موسسې په خپله د پیسې دوی غریبانو ته رسوي او پروژې په خپلو لاسونو کې نیولي دي. نو کېدای شي چې په دوی کې خپله خارجیان به هم ډېر زیات لاس ولري. د خاطر چې هغه څومره اکثره وخت چې موږ تاسو لیدلي دي دوی په هغه ادمنستریشن کاست چې ورته ویي چې دوی په ماشونو باندې په نورو شیانو باندې اکثره وخت
اداري لګښتونه باندې ډېرې پیسې مصرفېږي. بالکل، دا راپور کې شته.
بله، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره سخته وي که چېرته موږ تاسو دا راواخله ووایې چې په دې کې حتما فساد به د خپله مستقیما د طالبانو وي. امکان ډېر شته دی چې په دې کې خپله د خارجي موسسې به هم غټ لاس په کې ولري.
ګوره، یو ډېره په زړه پورې پوښتنه کله سړي ته پیدا شي یا د پام وړ پوښتنه چې شاید اورېدونکو زړه کې به هم واچي داسې پوښتنه کوشي. مثلا د امریکا حکومت یا نړیوالې ټولنې په مجموع کې د طالبانو سره تقریبا د دوهې مذاکراتو په نتیجه کې اوسنۍ حالت راغلی دی، یعنی چې مخامخ ورسره مذاکرات وکړل. اوس ولې د بشري مذاکراتو په د بشري مرستو د پاره د دې طالبانو سره مثلا امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه مستقیما مذاکراتو ته نه کینی چې د سې یو تفاهم لاره پیدا کړي چې په څه ډول دغه بشري کومکونه ورسیږي؟ فکر کوي دا یو ممکنه لاره ده چې استفاده ته وشي؟
ګوره، دا خو به مهمه وي. زه فکر کوم چې هر هېواد کې چې یو واکمن حکومت وي دا به ښه وي چې څه وخت کومکونه رسول کېږي د هغوی نه مرسته وغوښتل شي. خو دا په خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم بې باوري ډېره زیاته شوې ده، خصوصا چې هغه مخکیني وختونو کې چې دوی کومې تجربې ترلاسه کړي دي. دا چې تر پرونې ورځې پورې دوی په دوحا کې د دوی سره به کېناستل، خو هغه خو د دوی هغه سیاسی شوار و چې غوښتل چې د افغانستان امریکایان راووزي. او زه فکر کوم که چېرته په دوحا کې د امریکایانو سره د طالبانو ناسته نه وای، زه فکر نه کوم چې جمهوریت به سکوت هم کړی وای یا طالبانو به دا توانایي درلودلی چې دوی وشي کړی چې افغانستان ته راننوزي په تنها ځان باندې. نو دا که نن ورځ همدغه هېوادونه بیا غواړي چې کومکونه ورسوي، دا به ښه وي چې د چیني واکمنۍ سره دوی په خبرو کې او د دوی نه مرسته وغواړي، او هغه مستحق خلک چې واقعیت ضروري ګڼل کېږي چې هغوی سره باید مرسته وشي، هغه باید په ګوته شي ورته، تر څو دغه کوم فساد چې مخکې به روان و یا که چېرته نن روان وي چې دوی مخه ونیول شي.
تشکر خانم پتنګ. آقای عدالت، شما هستین با ما؟
بله، ما سوالای شما داشتم قبلا، شما
نداشتید. خب، بسیار ببخشید، میتونین که ادامه بدین؟ و در ضمن نگرانی ها از نگرانی های دفتر سرمفتش ایالات متحده از مداخله طالبان در بخش کمک ها هم اگر نظرتان بگوین آقای عدالت.
در مورد اینه که در قانونی در افغانستان کدام قانونی کفری وجود داره یا نداره، من قبلا عرض کردم که افغانستان در میان کشورهای اسلامی در جایگاه اول قرار داره. این قبلا هم وجود داشت که مردم افغانستان مسلمان ترین مردم جهان است و فعلا هم وجود داره. در افغانستان اصلا مسئله کفر و مسلمان مطرح نیست، چون افغانستان کشور اسلامی است، مردم افغانستان اکثرا چه مسلمان هستند. اما 1% که این باوران و یک اقلیت کوچکی از یهودیان بودن، اونا را خو غاصبین حقوق زمین و صاحبان زر و زیور اونا را از افغانستان بیرون کردن. افغانستان کاملا یک جامعه اسلامی است، هیچ گونه قانون کفری وجود نداشته و اینا که ادعا میکنه که ما ضد کفر چیز را نمیگذاریم، فکر میکنم که اینا فکر میکنه که تار موی زنان یا لباس زنان یا بوت زنان این میشاید در نظر زنا کفر باشه. دیگه چیز خوب کفر نیست، کسی ادعای کفریت هم نکرده هیچ وقت در افغانستان. و افغانستان در میان کشورهای اسلامی از نگاه طاعت و عبادت جای اول میگیره. هیچ مردم جهان مانند مردم افغانستان مشغول طاعت و عبادت.
پس آقای عدالت، هدف هبت الله خونزاده چی بود از این جمله که اونا گفتن که قوانین کفری را اجازه نمیتن در داخل افغانستان؟
ببینین اونا چیزی که میگن خودشان هم درک از گفتار خود ندارن. اصلا قوانین کفری در افغانستان که مردم افغانستان با کفر نزدیک می سازه فرمانای ملا هیبت الله. کفر فقر است، کفر بیکاری است، کفر گدایی زنان است، کفر فحشا است، کفر فرفاد است که تمامش فعلا وجود داره. اینا باید نگفت که ما نمیگذاریم که مردم افغانستان، اطفال افغانستان از گرسنگی بمیرن. اون زمان بود که قانون اسلامی بود، اینا باید ما نگفتن که ما نمیگذاریم که فساد باشه، این درست بود. اینا باید نگفت که تبعیض کفر است در اسلام، که فعلا تبعیض در افغانستان بیداد میکنه. اینا نصف جامعه افغانستان از کار که بسیار زنان نان دینده فامیل خود بودن، وقتی که نان در خانه نباشه انسان خود به خود ایمانش ضعیف میشه، دزدی میکنه، در فحشا و فساد رجوع میکنن. اینا کفر هستن، اونا اصلا از کفر ایچ خودشان بیان نمیکنه. اگر کفر خوب بگذار قبول کنیم که اونا میخواین که ضد کفر باشن، چرا پول کفر میگیرن؟ چرا میگذارن که مسلمان ها مایی افته 40 میلیون دلار که تا هنوز در حدود 3 میلیارد دلار اینا از کفر گرفتن، چرا نان کفر میخوره؟ در کدام کتاب آمده که نان کفر، دلار کفر حلال است؟ حلال است. ولی اگر مردمای افغانستان کار کنه، روزی حلال پیدا کنه، رزق و روزی، مکتب بخونه، درس بخونه، دانشگاه بخونه، این کفری میشه. اونا خو میتونن که بگن که زنا میتونن حجاب اسلامی بپوشن، هم درس بخونن هم کار کنن. یعنی مسلمانی بود. ولی این است که زنا در خانه بشینن گرسنه، از گرسنگی بمورن. باز اونجا ملا عمر بگه، ملا عبت الله بگه که قانون اسلامی است. اینا برداشت غلط از یک جامعه است. اینا فشار بالای مردم وارد کردن، مردم افغانستان از اسلام بیزار کردن. باور کنین که همین کشورهای کفری که فعلا وجود داره، اگر ویزه برای مردم افغانستان صادر کنن، نصف طالبان میاین فرار کردن، نصف طالبان. مردم دای از اسلام به اندازه اینا بیزار کردن امرای فرمانای خود که هیچ حد و حدود نداره. در زمان خلفای راشدین میرفتن در مسجد، عرف مردم گوش میدادن، با مردم رو به رو صحبت میکردن، مردم میدیدن امرای خلفای راشدین بحث میکردن، زنا رفته سوالهای خود مطرح میکردن. حال کجاست امیر المومنین؟ یک صدا را پخش میکنن، میگه این را امیر المومنین گفته. آیا از نگاه کفریست که یک چیز ندیده باشید و باید کنید؟
عدالت سر
منان 99% مردم افغانستان باور کنن که چیزی به نام ملا عبت الله نیست، اینی خود شرک و کفر است.
بسیار تشکر عدالت سر کور ودان منان. زپویگم چه تاسی د سیاسي ارزونو ترڅنګ د یو افغان په صفت خپل د زړه دردم شریکوي او اغا اوریدونکو په دې پوهیږي. اجازه راکړئ یا د بحث اصلي موضوع ته اوس راځومنګه، چې اغا د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله ده، او په دې باندې تقریبا دغه انزوایی حالت هم چې د افغانستان راغلی پام دی، چې طالبان هیڅ چا د خوان رسمیت نړیوالو نه وانخستلی شو، او تر ډیره پورې لکه ستاسې سیاسي څیړونکي هم په دې باور دي چې داخلي مشروعیت هم نه لري. ما اغلی پتنګ پښتنه دا چې طالبان په دغه سیو حاکمیت کې په کومه اندازه دوی د پاره دغه رسمیت پیژندنه لومړی توپ لري تاسو په باور باندې، او کچیرته مثلا فرض کو چې نړیواله ټولنې ویل زه تاسو په رسمیت پیژنو، څه تحول راوړي؟ د فتن افغانستان ته څه خیر رسی؟
اشنا صاحب، زه پیږم چې لکه تاسو ملمه چې کومې خبرې وکړلې دا د هر افغان د زړه خبرې دي، خو که چېرته راشو دې ته چې موږ تاسو هغه حقیقت ته کوشش وکړو چې وګورو چې فعلاً افغانستان کې کوم حالت ته او فعلاً سیاست څه رقم لوبیږي. موږ تاسو وینو چې فعلاً په افغانستان کې سرتاسري هغه د دوی په خبرو باندې چې په افغانستان باندې دوی حاکم دي، او د دوی ټول نیت دا دی چې دوی غواړي چې په نړیواله ټولنه کې هم مشروعیت ترلاسه کړي. همدې په خاطر باندې دوی هغه کوم خپل فشارونه چې دوی کوشش کوله چې په نړیواله ټولنه کې راوړي، دوی د مکتوبونو د نجونو مکتوبونو دروازې بندې کړلې، که څه هم دوی ویي چې موږ د دوی په خاطر باندې نه دي بندې کړي چې موږ په رسمیت باندې وپېژندل شو، خو که موږ چېرته وګورو د دوی هغه کړنو ته ښکاري چې دوی غواړي چې دغه د نجونو مکتوبونه د یو فشار په توګه باندې استفاده ونه وکړي. دوی په خاطر باندې چې د ځینو طالبانو غړو نه موږ هم داروېدلی دي چې دوی د دوی مخالف نه دي چې د نجونو مکتوبونو دروازې بندې شي او یا چې میرمنې کار وکړي. نو دوی خپل غونډې د نړیوالو ټولنې ته درلودلې. موږ تاسو ولیدل چې ملګري ملتونه هم په دې باندې وغږېدل، ویي چې طالبان غواړي چې موږ دوی په رسمیت باندې وپېژنو، خصوصا اوس چې هغه همسایه هېوادونه چې زموږ تاسو خواو ته برابر پاتې دي، هغوی اکثر دوی ته سفارتخانو خلاصولو اجازه ورکړې ده. د دوی هغه سفیران یې منلي یا هغه دوی شازدفیر یې منلی دی، هلته کنسولګریان دوی ته ور تسلیم کړي دي. نو هغه غیر مستقیم دوی په رسمیت باندې پیژندل شوي دي د همسایه هېوادونو لخوا. نه نو اوس راځي خبره دا ده چې ملګري ملتونه غواړي چې زه فکر کوم دوی ته یو موقع ورکړي تر څو افغانستان چې په دغه بحران حالت کې دی چې وګوري چې آیا د رسمیت پیژندنه که دوی ته ورکړل شي هغه په شرایطو باندې چې شرایط به حتما په دوی باندې خپل کیږي، چې په دغو شرایطو باندې موږ تاسو ته رسمیت پیژندنه درکوو، خو د نجونو مکتوبونه دروازې به راخلاصوي او میرمنو ته به اجازه ورکوي چې په انجویګانو کې وي او همدا رقم په ملګري ملتونو کې وي او په نورو سازمانونو کې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې دوی کارونه وکړي.
لږ مختصر د څه ویلی شي؟ مثلا څه ډول شرایط به په طالبانو وضع کړي؟ لکه یو ستاسو ذهن کې یو دوه درې
اولی شرایط به دوی چې د انجونو مکتوبونو دروازې به دوی سل پی سلو کې راخلاصوي او اجازه به ورکوي چې خلک او انجونې وشي کړی چې مکتوبونو ته راړي شي، خصوصا د انسانانو هغه حقوق چې دوی فعلا نن ورځ نه دي ورکړي او یا چې بندیزونه یې ورباندې لګولي تر امر انساني پورې، چې د دوی یو په بل بندیزونه یې لګول وي تر امر انساني پورې به د ټول ماتل کېږي. نو زه فکر کوم هغه بندیزونه به د دوی نه غوښتنه کېږي چې د تاسو به د ټول ایسته کوی تر څو موږ تاسو په رسمیت باندې وپېژندل شو. زما په نظر سره که چېرته موږ تاسو د افغانستان فعلي شرایطو ته وګورو، که چېرته دوی ته د موقع ورکړل شي او دوی په شرایطو په حساب باندې دوی ته رسمیت پېژندنه ورکړل شي، کېدای شي چې افغانستان د دغې فعلي ستونزو نه راووځي. خو زه فکر کوم که ملګري ملتونه دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا رسمي پېژندنه به داسې نه وي چې دوی ته رسمیت پیژندنه دوی، خو دا به دایمي وي. که چېرته دوی زه فکر کوم په خپلو خبرو باندې ونه درېږي، دوی کولی شي هر وخت دغه رسمیت پیژندنه بیرته ونه راواخلي.
بله خانم پتنگ، میخواستم از شما اینو بپرسم که تحت شرایطی که شما میگین که اگر طالبان به رسمیت شناخته شود، یک اونا در دوحه هم توافقنامه را امضا کردن و تحت او توافقنامه اونا وعده کرده بودن که دخترها را از مکتب به اونا مانی نمیشن، زنان باید به کار خود برون، حقوق بشر نقض نمیشه. خب مسائل باقی را میمانیم، شما میگن که چی فکر میکنین که آیا طالبان با شرایطی که به نظر شما که بر اساس گفته های شما اگر اونا به رسمیت شناخته شوند، آیا پابندی و شرایط میکنن یا خیر؟
ګوره تاسو هغه خبرې ته اشاره وکړه، ټول خبره دې ترازی چې دوی هغه خپل سیاست په دوه کې ولو با ولا کومه ده چې د نړیوال چې دوی وخت تل چراشي په افغانستان باندې حکم شي او غوي حکومت پیدا کړو. دې خبره ده چې دوی هغه خپل وادي سپارلې دی، موږ تاسو وینو چې دوی یې چې عام امریکایانو وی چې امریکایانو چې کومه وادي زموږ سره کړې دي دوی هم نخت کړی دي. زه فکر کوم چې یو د وادونه ده چې دوی په رسمیت باندې پیژندل کیږي، خو دوی امریکایانو و یا نړۍ په رسمیت باندې ونه پیژندل، او دلیل دا و چې دوی هغه کومه وادي چې په دوها کې امریکایانو ته سپارلې وي دوی خاطر چې دوی خو هغه تړون د افغانانو سره و خو د امریکایانو سره و، دوی ونه شي کولای چې په هغه تړون باندې پایبند شي. و زه فکر کوم چې د دوه خواونه په هغه تړون کې نخت راغلی دی. اوس راغله خبره دې ته چې دوی اوس لابي د دې لپاره کوي چې خو موږ خو حاکم هستو، نو اوس تاسو موږ په رسمیت باندې وپېژنئ، نو موږ باید د نجونو مکتبونه را خلاص کړو. زه فکر کوم چې افغانستان، زه پوهېږم چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، کېدای شي چې ټولې ستونزې صرف په رسمیت پېژندنه باندې نه وي تړلې. په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې خلک د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا د فخر سره. دا معنا نه لري چې نن ورځ افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شوه نو ټول هغه فخر به هم د بای نه ځي، خو امکان لري چې ستونزې زیاتره غټې ستونزې په افغانستان کې د خلکو حل شي. خو زه په دې طرفدار یم که چېرته دوی په رسمیت باندې پېژندل کېږي، باید دوی په شرایطو باندې په رسمیت باندې وپېژندل شي، او دوی ته باید وخت ورکړل شي. وخت مطلب د ما د رسمیت پېژندنې وخت باندې دی.
آقای عدالت، شما سخنان خانم پتنگ شنیدین، شما چی گفتنی دارین در قبال گفته های خانم پتنگ که اگر طالبا به رسمی شناخته شود تحت شرایط و اونا چی میشه؟ مثلا امریکا را هم به نقض توافقنامه دوحه متهم میکنن و طالبا هم مکاتب دختران و سایر مشکلاتی که امروز در افغانستان هستن یکی دیگر متهم میسازن. خب گفتنی شما را میخواییم در این مورد داشته باشیم و خانم پتنگ، سخنان خانم پتنگ.
ببینید، ای که طالبان به رسمیت شناخته می شود یا نمی شود باید منتظر بود. اصل سوالی است که آیا با شناختنی به رسمیت شناختنی طالبان مشکلات افغانستان یا مشکلات زنان افغانستان یا مردم افغانستان حل می شود یا نمی شود؟ کشورهای بین المللی یا معاون سرمنشی ملل متحد امین محمد میگه که طالبان کووید 19 مانند کووید 19 است، ما باید با رسمیت شناختن کووید 19 ایرا با اینا اونمو رقم برخورد کنیم که با کووید 19 کردیم. اول خب ببینیم که اینا درک درست ندارن از طالبان، درک درست حتی از کووید 19 نداره. کووید 19 یک ویروس بسیار با انصاف بود، رنگ نمیشناخت، پوست نمیشناخت، مذهب نمیشناخت، دین نمیشناخت، طریقت نمیشناخت، هنوزم اطفال احترام میکرد، کشورهای فقیر بسیار آزار نداد و بسیار گردن کلوفتاره، بسیار کشورهایی که در سطح بسیار بلند بعد از خدای دعا میکردن امونا را بسیار آزار دادن. ولی این طالبا خود مردم افغانستان هست، کشور بسیار ناتوان مردمی افغانستان که نو پا به وجود گذاشته بود، نو به سوی روشنایی و تمدن حرکت بود که زنان افغانستان اونا را آزار میتن. قربانی مردم فقیر افغانستان است. بنابراین از اول خواست ریشه و بنیاد این مقایسه از اونا غلط است. بسیار کلان فرق بین کووید 19 و طالبان است. طالبان ویروس خطرناکتر و متاثرتر از کووید 19 است. دوم گیرم که اینا به رسمیت شناخته شود مشکلات پا بر جا میمانه. نظریه طالبان از نظر علمی متاسفانه تحلیلگران افغانستان هم مطالعه نکردن، تحلیلگران بین المللی هم. اصلی مانیفست طالبان اونو کتابی است که اقانی قاضی القضات افغانستان نوشته کرده که به لسان عربی است. اونجا اونا شرح میکنه که ما هیچ گونه تفاوت نمیپذیریم. او واضح نوشته میکنه که ترجیح این است که زنان در خانه بشینن، ترجیح میگید که زنان در خانه بشینن به خاطر که در صدر اسلام زنان در خانه می نشستن. تحصیل میگه اصلا برای زنا درست نیست، همین مردا که تحصیل کنه درست است. در دو کتاب اصلا قانون اساسی رو پیشبینی نمی کنه. هر طالب می تانه قاضی باشه، می تانه سارنوال باشه، می تانه حاکم باشه. اون دو کتاب اگر کس رو بخونه در زبان عربی
است،
دو کتاب خود ملا عبت الله تقریر نوشته کرده. قانونیشو شناختن و ناشناختن دی کدام سهولت برای مردم افغانستان، حتی برای زنای افغانستان ایجاد
منن.
بخاطر بگذارید اون مدارس دینی و دانشگاه ها اینا به مدرسه دینی تبدیل میکنن، باید کار از کجا میشه؟
منن
کار نمیگذارن اینا.
تشکر عدالت سب. منن دیر دیر تشکر. ز یو تکه ذکر کم تاسه دیر پزرپوری مقایسه وکڑلای چه ده طالبانو ده دلی او ده کووید نوزنس ده ویروس چه آغا ده ملگرو ملتونو ده سرمنشی معاون امنی محمد ده بیلگ وړاندې کړله پرنسن یو پونتون کې. او هغه د سی واضح کوم چې داغي مقصد دا و چې د جهان خلکو تر ډیره پورې د کووید ناروغي باندې باور نه کوو، فکر کوو دا یو سازش ده، اما بل اخره ټول جهان دا ومنله چې دا یو ویروس ده او وژن کده. نور هدف دا نه ده چې څه ډول، او د طالبانو په باره کې اشاره هم دینه و چې دا یو واقعي ډله ده چې دلته جنگیدلې ده او په دې حاکمیت کې موجوده ده. دا باید مونږ په دا رقم باندې وپیژنو چې دې سره مونږ د نړیوالو قوانینو او اصولو په باره کې ورسره یعنی وي خبرې وکړو. دا مې سه تاثیر غوښتل او پوښتنه مې اغلې پاتنګ تاسو نه داده چې اوس وضعیت تاسو پیږي چې په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې چې هوا مخ په ګرمېدو ده، تر ټولو لوی خطر د دغه ویروسي مرضونو لکه ملاریا ده مثلا، اسهال او نور ناروغۍ نه دي، دا ډیر خبرېږي. او دلته په نړیوالو مؤسسو کې تر ټولو زیات همدغه د صحت په څانګه کې، د روغتیا په څانګه کې مؤسساتو کار کوو، او ډیر پکې د ښځو کارکونکو وظیفه وو، ډاکټرانو وي، نرسانو وي، کمپینرانو وي، د صحت دوی ته ډیر ضرورت دی. اوس دغه حالت څنګه مخه ونیسي؟ دا خو به یو بل بشري ناورین راشي که چیرته دغه ادارې او دا مؤسسات فلج شي او دغه ښځینه کارکونکي نه دي. دپاره به حاکمیت څه کوي یا نړیوال باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
اصلا سبیل شکه چې په افغانستان کې دغه کوم ستونزه چې تاسو اشاره ورته وکړله، په دې باندې موږ تاسو سترګې نشو پټولی چې دا ستونزه افغانستان کې شته دي او راستر بلې زیاتېږي. خو دا صرف د هوا په ګرمولو سره دا ستونزې نه وي. موږ تاسو وینو چې څه وخت یخ به نورې افغانستان کې هغه بیچاره بې وزن خلک د نورو ستونزو سره مخامخ دي، او افغان مېرمنې یا خپل مېرمنې په دغه سکتور کې ډېر زیات یو مهم رول لوبولی دی. همیشه دا بیچاره به وزن خلکو ته همیشه کومکونه رسولی دي. موږ تاسو په افغانستان کې د اخر تلویح کار د جګړې سره مخامخ دي، ډېرې کونډې لرو، یتیمان لرو چې هغوی کېدای شي یا سرپرست او یا محرم و نه لري په کور کې. اکثره وخت هم دغه مېرمنو به بیا کومکونه ورته رسول او مرستې به یې کولې د دغې کورنیو سره. نو نن ورځ که چېرته دغه بندیزونه په مېرمنو باندې راغلي دي، نو دغه بې وسله مېرمنې چې وخت څوک نه لري او نرینه هم ورته کومک نشي ورته رسولی، ځکه کومه چې هغوی ته ډېر زیات خطر رسول کېږي. او نړیواله ټولنه هم دې ته متوجه ده، او زه فکر کوم چې دغه یو دلیل دی چې دغه کوم بندیزونه خصوصا په مېرمنو باندې د کار پیسه باندې ولګول شول، او نړیواله ټولنه ته ډېره سخته شوله چې دوی هغه خپل کومکونو ته ادامه ورکړي. او دوی غواړي چې د افغانستان خلکو سره کومک وکړي، او تنها نه غواړي چې دوی پریږدي. په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان په خلکو باندې چې دغه کومې ستونزې چې نن ورځ راغلي دي، دوی هم پکې خپل ځان پکې هغه بولي چې دوی دغه ستونزې دوی هم ګناهکار لکه که ورته ویلی شي، او یا دوی هم پکې لاس درلود را په دغې ستونزو راوستلو کې. نو دوی غواړي چې د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي، هم همدارقم په دغې منطقه کې د نړیواله ټولنه غواړي چې خپل رول ولوبوي. هغه په خپلو ملي ګټو ته په کتو باندې دوی غواړي چې دلته هم کومکونو ته ادامه ورکړي، هم نه غواړي چې افغانستان خلک د رقم بیچارگی و د ستونزو سره مخامخ شي. خو څه وخت چې د رقم بندیزونه بیا ولګول شي، خصوصا هغه هیوادونه چې بیا د میرمنو کار ته ډېر زیات درناوی لري او مهمې بولي، او دوی پوهېږي چې هغه هیوادونو کې چې میرمنو همیشه کار کړی دی او یا زمینه ورته برابره شوې چې هغوی فعالیت وکړي، هغه هیوادونه نن ورځ ډېر زیات فعالیت لري، او یا افغانستان ورته نن ورځ موږ تاسو وینو چې احتیاج دی هغه هیوادونو ته. نو د میرمنو کار د فکر کوم چې کې ډیر زیات مهم ګڼل کیږي. د میرمنو رول ډیر زیات مهم دی او نړیواله ټولنه په دې باندې کیږي او څنګه کوم چې غواړي چې زمينه دې برابر کړي.
تشکر خانم پتنګ آقای عدالت. در اخیر در لحظات اخیر برنامه سم میخوایم شما ای را بپرسیم که آیا اتراهای وجود داره که کمکات داخل افغانستان صورت بگیره و ای از طرف طالبان عدم مداخله در امور داخلی افغانستان هم گفته نشه و مردم هم به نوع ضرر نبینن و متضرر بیشتر از این بدتر وضعیتشان نشه؟ راه های تو وجود داره؟
ببینید این راه های اصلا که در مردم افغانستان کمک عادلانه برسه من فکر نمی کنم که با حاکمیت طالبان وجود داشته باشه، به خاطر که طالبان فعلا در افغانستان حاکم هستند و اونا اجازه از این را نمی تن که بدون اینکه اونا داخل باشند در کمک، بدون اینکه اونا استفاده کنند، برای کسی اجازه دیتن که این کمک ها به مستحقینش برسه. فکر کنین شما که هفته 40 میلیون دلار در افغانستان تنها از طریق سازمان ملل میره. این کمک جدا از کمک های دیگر که سازمان های خیریه دیگر جهان میکنه. ما و شما فرضاً همین هفته 40 میلیون دلار میگیریم. اگر این در مردم افغانستان میرسید 40 میلیون مردم افغانستان رو میگیریم که شاید 40 میلیون نباشه. هفته یک دلار در هر نفر میرسید. هفته یک دلار. یعنی هفته یک دلار برای مردم افغانستان هر که کلش گدا بگیریم. این میتونست که یک نانی خوشت برای مردم افغانستان شد و مردم افغانستان این حالی که میبینیم تو در حالت مطلق مرگومی قرار نداشته باشه. معلوم است که این کمک ها یک این کمک ها به شکل مافیایی میره، نیست که کمک ها را خود کارگرای سازمان ملل متحد ایفمال میکنن. اونا وقدر در غم مردم افغانستان و فقیر مردم افغانستان نیست. ملل متحد سر و صدایش بالا شدن به خاطر کارمندای خود از اوناست. اونا ماش دلاری میگیره از 10,000 تا 20,000 دلار هر کدام از اونا معاش داره. اونا نمیخواین که افغانستان خودشان نمیخواین که ترک کنن. اونا نه در غم طالبان است نه در غم مردم افغانستان است. یک بخش عمده اونا خود کارمندایش است که بسیار در واسطه و بسیار یا مثلا از نگاه لیاقت اونجا داخل شده و کجا میکنن 3-4 نفر اونجا کار میکنن و یا با شمول مردم افغانستان عبده در حدود 1,700 نفر نیز کمکار خونا میخورن. نصف دیگه از این خود طالبا میگیرد. این در امه که معلوم است اونو کسایی که مستقص 10% هم در اونا میرسن.
مننه عدالت صاحب رو بخیر. مننه تشکر.
خلاصه که بدون مداخله طالبان فعلا هیچ امکانات نداره که کمک به مردم افغانستان بیرسه.
عدالت صاحب تشکر ډیر زیات. تاسو نه زه په خپل نوبت تاسو نه مننه کوم. د اغلی دیو پتنګ نه مننه کوم چې نننم پروګرام کې ګډون کړی و.
بله شنونده های محترم، وقت نشر خبرها شما رو دعوت میکنیم به شنیدن مشروع خبرهای این ساعت از همکارم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه گفت که به خارجی ها اجازه نمی دهد که در امور اسلامی افغانستان مداخله کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله را در صفحه توییتر خود نشر کرده و رهبر این گروه ظاهرا این اظهارات را در روز نخست عید فطر در مسجد در میان نمازگزاران بیان کرده است. رهبر طالبان در این نوار صوتی گفته است که این کامیابی و نیکبختی ملت افغانستان است که خداوند برای آنان سیستم شریعت اسلامی اعطا کرده و اجازه نمیدهد یک قانون به گفته وی کفری در افغانستان جا پیدا کند. اما رهبر طالبان در این نوار صوتی مشخص نکرده که هدفش از قوانین کفری چیست و در گذشته کدام قوانین کفری در افغانستان اجرا شده است. مثل همیشه خبرنگاران اجازه نداشتند تا سخنرانی رهبر طالبان که ظاهرا نماز عید فطر در ولایت قندهار را ادا کرده زیر پوشش خبری قرار دهند. بر طبق گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، ثابت شده که دخالت طالبان خطر کلیدی برای تلاش‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای ایالات متحده در افغانستان میباشد. بر اساس گزارش سیگار، انواع مختلف مداخله‌ها عبارتند از اشتراک طالبان در فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی و کنترل آن، محدود کردن اشتغال زنان در دفاتر سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی، تحت فشار قرار دادن سازمان‌های غیر دولتی برای امضای تفاهم نامه با مقامات محلی طالبان و تهدیدات طالبان علیه کارمندان سازمان‌های غیر دولت که توانایی این سازمان‌ها را برای ارائه خدمات مورد نیاز به مردم افغانستان محدود کرده است. سیگار همچنین گزارش گزارش داده است که سازمان ملل متحد در سال 2022 نزدیک به 84 مانع بیوروکراتیک را در مورد فشار طالبان مبنی بر امضای تفاهم‌نامه ها بر اجرا کنندگان کمک ها ثبت کرده است. این موانع شامل مقررات مختلف است که اجازه می‌دهد طالبان در فعالیت های نهادهای غیر انتفاعی حضور داشته باشند. گروه طالبان تاکنون در مورد این گزارش سیگار ابراز نظر نکردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را روز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشستی در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما باید قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نشست درباره افغانستان با حضور آنتونیو گوتریش منشی عمومی این سازمان در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که اعضای کابینه او از نزدیک یک نشست به رهبری ایالات متحده را در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان زیر نظر دارند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
در این نشست وزرای دفاع سرتاسر اروپا و جهان گرد هم آمدند تا بتوانند تحویل دهی سلاح و سایر تجهیزات را با اوکراین هم آهنگ سازند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در هفته‌های آینده آموزش نیروهای اوکراینی را روی چگونگی استفاده و حفظ تانک‌های آبرامز آغاز می‌کند. به گفته مقامات 31 تانک در منطقه آموزشی آلمان تا ختم ماه می خواهد رسید و سربازان اوکراینی دو هفته بعد از آن تمرینات خود را آغاز خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها در جنوب آلمان در حدود 250 نظامی اوکراینی برای 10 هفته در بخش استفاده از تانک‌های آبرامز آموزش داده می‌شوند. با این حال وزارت دفاع روسیه روز جمعه با نشان دادن تصاویر نیروهای روسی در بخمود گفت که نظامیان این کشور برای کنترل بخش غربی شهر بخمود در حال جنگ هستند.
یک طیاره روسی امروز شنبه با اجازه خاص دیپلماتیک از مسکو به برلین پرواز کرد. در این مورد یک سخنگوی قوای هوایی آلمان به خبرگزاری دی پی ای این کشور معلومات داده، اما در این مورد که این طیاره مسافربری یا باربری است جزئیات نداده است. از ماه فوریه سال 2021 که اتحادیه اروپا میدانهای هوایی خود را برای پروازهای روسیه مسدود کرد، طیاره های روسی ندرتاً به این کشورها سفر می کنند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از مردم به پرواز این طیاره روسی به برلین توجه کردند. دامنه جنگ و درگیری در خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته است. با آنکه طرفین متخاصم وعده آتش‌بس در سه روز عید را داده بودند، شب گذشته نبرد شدید در این شهر ادامه داشت. در جریان این جنگ و درگیری میان اردوی سودان و جمع نظامیانی که از یک هفته بدین سو از اردو جدا شدند، بیش از 400 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. به روز جمعه روز اول عید هم تیاره ها شهر خرطوم را بمباران کردند. تا کنون تمام تلاش های بین المللی برای توقف این جنگ ناکام مانده است. در خبر دیگر اردوی سودان امروز شنبه گفت که تلاش ها برای تخلیه دیپلمات های آمریکایی، بریتانیایی، چینایی و فرانسوی به خارج از آن کشور از طریق تیاره های نظامی هماهنگ می کند. زیرا جنگ در پایتخت از جمله در میدان هوایی مرکز ادامه دارد. اردوی سودان همچنان بیان داشته است که جنرال عبدالفتاح برهان رئیس این اداره با رهبران کشورهای مختلف صحبت کرده و خواستار تخلیه امن شهروندان و دیپلمات‌هایشان از سودان شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که در درگیری‌های اخیر در سودان تاکنون 400 تن جان خود را از دست دادند. و اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر مبنای اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع می‌شود. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام شود. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله شنونده های محترم، این بود داشتوانی بخش برنامه تقدیم شما شد و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که شنونده باقی برنامه های ما باشید.
بله زم خپل اجازه اخلم کورم ودان چه پروگرامم واوریدو او ملمنونم بیا بیا مننه کو چه یو ساتون سره حضور درلودو. د امریکا غږ تازه خبرونه بیا پیلیږي څو شیبو کې نورین او مختلف پروګرامونه لرو. هیله ده چې تاسو خپل رادیو بل وساتئ ورته خوښ شئ واوری او همداشان په ویبپاڼو باندې هم خپرونې کولی شئ. چوکوري د حضور نوم ټیره ډیره مننه کوم. الله ماشي.